دا مشال رادیو دا محل په خبر کې لس او په کابل کې نه نیم بجې شوې. په دې خبرونه کې زپام ساحل درته ځل بیا هر کله وایم. په دې خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ ونی ز خبرونه هارون بچا هنري غړې هم در خبرو کو تر هر څه مخکې د دې محل خبرو. د پاکستان او افغانستان دینی عالمانو په افغانستان کې د تاوتریخوالي درولو غوښتنه کړې. په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت نن نوی بجټ وړاندې کوي، د مالی چارو وزیر وایي د هیواد اقتصاد پر روان مالی کال کې شاوخوا 4% وده کړې، او امریکایي ولسمشر وایي د نړۍ مشران دي ورسره غریبو هیوادونو ته د کووډ 19 واکسینو پر رسولو کې ګډ کار وکړي. بشپړ خبرونه. د پاکستان او افغانستان دینی عالمانو سخت دریځي او ترهګري غندلې او په افغانستان کې د تاوتریخوالي او جګړې درولو غوښتنه کړې. د دواړو هیوادونو عالمانو پرون د سعودي عرب په قربتوب په مکه کې د یو ورځنۍ غونډې په پای کې یو 14 ماده ایز پریکړه لیک خپور کړ چې پکې د مسلمانانو د وینې بهولو درولو غږ وکړ. د افغانستان د ملي پخلاینې عالي شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم بیګام مشال رډتول د دواړو هیوادونو عالمانو ټینګار وکړ چې جګړه د مسالې د حل لار نه ده.
اعلامیه که هم راغی که په افغانستان که جنگ ده حل لاره نده، او ده پاکستانی علما و تاکیدم و ده افغانستان ده علما و تاکیدم و که جنگ مردود ده.
د پاکستان دولتي رادیو وایي د دینی چارو لپاره د وزیر اعظم ځانګړي سلاکار مولانا طاهر اشرفي تر غونډې وروسته ویل چې د دواړو هیوادونو علماو په یو خوله د تاوتریخوالي ضد غږ پورته کړ. نوموړی زیاتوي چې هیواد د افغانستان او سیمې ثبات ته ژمن دی. د پاکستان او افغانستان ځینې چارواکي او عالمان مکې ته ورغلي ول او نورو یې په غونډه کې آنلاین برخه واخیسته. دا د افغانستان د جګړې پر ضد او د سولې لپاره د دواړو هیوادونو د دینی عالمانو لومړی غونډه وه. د پاکستان د مالی چارو وزیر ویلی دی چې پر روان مالی کال کې د هیواد ناخالص ملي پیداوار شاوخوا 4% وده کړې چې د تیرو دوو کلونو پرتله زیاته ده. شوکت ترین پرون مازیګر له نورو حکومتي چارواکو سره په ګډه د 2020 مالی کال اقتصادي سروې رپورت وړاندې کولو پر وخت خبري اعلان تویل چې د کووډ 19 جهانی وبا مخنیوي لپاره ټولبند او محدودیتونه اقتصاد زیانمن کړ. د ترین په خبره حکومت د 2.1% او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF تر دې هم د کمې ودې اټکل کړی، خو په صنعتي، تعمیراتي او د کرنې په څانګو کې حکومتي مداخلې اقتصاد بیا پر لار روان کړ. نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال کړې چې تاکل شوی حکومت نن قومي اسمبلی ته د راتلونکي مالی کال بجټ وړاندې کړي. له دوت سره سم د پاکستان حکومت د نوي مالی کال بجټ تر وړاندې کولو یو ورځ مخکې اقتصادي سروې رپورت خپروي. پرونی رپورت وایي حکومت په روان مالی کال کې د کرنې څانګې ټاکلې موخه ترلاسه کړه، البته صنعتي او د خدماتو څانګو تر هدف زیاته وده کړې. خو اقتصادي رپورت سروې رپورت وایي حکومت د انفلیشن یا افراط زر سطح 6.5% ته د ښکته کولو هدف ترلاسه نه کړی شو. رپورت وایي په تیرو لسو میاشتو کې هیواد کې د انفلیشن کچ 8.6% پاتې شوی دی. په پاکستان کې مالی کال د جولای پر لومړۍ پیلېږي او د جون پر 1.5 پای ته رسي. د عوامي نېشنل ګوند سیاستوالانو او پلویانو د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ښارونو کې د ورکو کسانو موندلو لپاره او په قبایلي سیمو کې د هدفي وژنو ضد احتجاجونه کړي دي. د ګوند سیاستوالانو په پرونیو مظاهرو کې له حکومت وغوښتل چې ټول ورک کسان پیدا کړي او عدالت ته یې وړاندې کړي. په مردان کې د ګوند مشر مرستیال سید نازیه شاه مشال رډوت ویل چې که په عدالت کې پر یو کس جرم ثابت شي نو سزا دي شي، خو ټول ورک کسان باید معلوم شي. په پاکستان کې د ورکو کسانو د قضیو پلټنو سرکاري کمیشن سږ کال په یو رپورت کې ویلي چې د څه د پاسه 6000 ورکو کسانو مقدمې عدالتونو ته وړاندې شوي چې پکې تر 4.5 زیاتې قضیې هواري شوي دي. د قبایلي ضلعو انتظامي چارواکي وایي امنیت ته ژمن دي او امنیتي ځواکونه وخت په وخت د وسلوالو او هدفي بریدګرو پر ضد هم عملیات کوي. د خیبر پښتونخوا حکومت د زیاتې ګرمۍ له وجې تر 3 ورځو پورې د ټولو تعلیمي ادارو د تړلو اعلان کړی دی. د تعلیم صوبایي وزیر شهرام ترکی بیګا په بیان کې ویلي چې د امتحانونو وخت نږدې دی، نو یوازې له 9 تر 12 ټولګیو پورې زده کوونکي به ښوونځیو او کالجونو ته ځي. بیان زیاتوي د تعلیمي ادارو د بیا پرانیستو یا نه پرانیستو پریکړه به د جون پر 14 نیټه کېږي. حکومت دا اقدام پر داسې مهال کړی چې د خیبر پښتونخوا په زیاتره میداني سیمو کې ګرمۍ زیاته شوې او د تودوخې درجه تر 46 ډیګري انټیګریډا لوړه شوې. د موسمیاتو ادارې د جون پر 14 د پاکستان په ځینو برخو کې د باران اټکل کړی دی چې په وینا یې ورسره د ګرمۍ د شدت کمېدو امکان دی. او امریکایي ولسمشر جو بایدن پر نړیوالو مشرانو غږ کړی چې ورسره دې د نړۍ بېوزله هیوادونو ته د کورونا وایرس ناروغۍ واکسینو په رسولو کې لاس یو کړي. د خبره نوموړي بیګا په چټکۍ د جهاني وبا پای ته د رسولو لپاره بېوزلو هیوادونو ته د 500 میلیونه خوراک واکسینو ورکولو تر اعلان وروسته وکړه. بایدن په برتانیا کې د لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو ټولنې یا جی او تر سرمشریزې مخکې د واکسینونو ورکړې ته د امریکا ژمنه اعلان کړه. نوموړي وار لمخه د روانې میاشتې تر پای پورې د 80 میلیونه خوراک واکسینو ژمنه اعلان کړې ده. د فایزر شرکت 1500 میلیونه خوراک نور واکسین به د کوویکس په نوم د نړیوال ائتلاف لارې د راتلونکي کال پر مهال په 29 بېوزله او مخ پر ودی اقتصاد لرونکو او د افریقایي ټولنې په غړو هیوادونو کې ویشل کیږي. ولسمشر بایدن ویل دا د امریکا او نړۍ په ګټه ده چې واکسیني بهیر پراخ کړي او هر ځای ته یې په چټکۍ ورسوي. نوموړي ویل امریکا به له نورو نړیوالو ملګرو سره په ګډه له جهاني وبا څخه د نړۍ په ایستلو کې مرسته کوي. د وویل چې نن با د جی او ټولنې غړي هیوادونه هم له امریکا سره د واکسینو د ورکړې په ژمنه ورګډیږي. د خبرونو پای زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو په اپلیکیشن اوري. او اوس هم ورزو د دې غړی لومړی موضوع ته د افغانستان او پاکستان دینی عالمانو د سخت دریځ او ترهګرۍ هر بڼه غندلې او په ګډه یې د افغانستان د جګړې پای ته رسولو غوښتنه کړې. دوی پرون د سعودي عرب په قربتوب د مکې مکرمې په غونډه کې وویل د جګړې دوام ته نور هیڅ پلمه نه ده پاتې. د دواړو هیوادونو ځینې چارواکي او عالمان مکې ته ورغلي ول او نورو یې د ویډیو کانفرنس له لارې پکې ګډون وکړ. دا یو ورځنۍ غونډه تیر مازیګر د 14 مادهیز پریکړلیک په خبرولو پای ته ورسېده. دا چې په پریکړلیک کې څه ویل شوی له اسد الله لودی نه یاورو.
افغان او پاکستانی علماو د تاوتریخوالي او افراطیت هر بڼه غندلې او ټینګار کړی چې د افغانستان د اوږده ناورین یوازنی حل سوله ده. دوی د پرونی غونډې په پریکړه لیک کې د قرآنی آیاتونو او نبوي احادیثو په رڼا کې ټینګار کړی چې د مسلمانانو وینه باید ودرول شي او مسلمانان په ورورګلوۍ کې سره ژوند وکړي. پریکړه لیک کې راغلي اسلام د سولې، زغم او پخلاینې دین دی او لارویان هم باید خپل مخالفتونه قرآن او حدیث ته پروجو کولو سره ختم کړي. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم وایي کانفرنس کې د پام وړ مسله دا و چې ګڼ شمېر پاکستاني علماو پکې د سولې ملاتړ څرګند کړ. ښاغلی سلیم وویل دوی له تیرو دوه کلونو راهیسې د همداسې یو کانفرنس د جوړولو هڅې پیل کړې وې.
افغانستان کې صلح د لارې نه موږ هدف ته ورسېږو او د پاکستاني علماو تاکید مو د افغانستان د علماو تاکید مو چې جنگ مردود دی زما په آن باندې دا یو ښه اقدام و، دا یو عملي اقدام و چې د اول ځل دپاره د پاکستان علماو پکې ګډون وکړو او په اول ځل باندې د پاکستان علماو په صلح باندې تاکید وکړو.
د افغانستان او پاکستان دنیا علما پرون پنجشنبه د سعودي عربستان په قربتوب او د اسلامي نړۍ د اړیکو سازمان تر چتر لاندې سره جرګه شول. غونډه کې د افغانستان د علماو مشري د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی کوله او د پاکستاني پلاوی مشر د هغوی د اسلامي او دینی چارو وزیر نورالحق قادری وو. د دوی د غونډې پریکړه لیک هم تر ډیره په هغو اسلامي لارښوونو او سپارښتنو متمرکز دی چې الله او د هغه رسول مسلمانانو ته د ښه ژوند لپاره کړي دي. دوی د یو کس وژل د ټول انسانیت وژل یاد کړي دي او ویلي دي د افغانستان د قضیې د حل په تړاو باید د مسلمانانو ټولنه خپل مسؤلیت ادا کړي. د مکې د غونډې په پریکړه لیک کې دغه راز ټینګار شوی چې د افغانستان او پاکستان علما باید د اسلام حقیقي پیغام خپور کړي او دینی نصوص په مناسب ډول تفسیر کړي. پریکړه لیک کې غوښتنه شوې چې د افغانستان او پاکستان علما باید یو ګډه ټولنه جوړه کړي چې د سولې له روانو هڅو سره مرسته وکړي. دوی ویلي تاوتریخوالی باید له هیڅ مذهب، ملیت، تمدن او نجات سره ونه تړل شي او په خبره یې د افراطیت او ترهګرۍ له لارې د تاوتریخوالي هر بڼه مردوده ده که هغه د ملکیانو وژل وي او یا هم انتحاري حملې. د پریکړه لیک په وروستۍ برخه کې د افغانستان د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتل شوي چې نوره وینه تویدنه ودروي او یو د بل په وړاندې تحریک کوونکې کړنې پای ته ورسوي. دوی غوښتنه کړې چې د جګړې ښکېلې ډلې باید په صادقانه ډول د سولې خبرې مخته بوزي چې په وسیله یې افغانان د سولې، پخلاینې، ثبات او د نړۍ له پرمختګه برخمن شي. د افغان حکومت د جګړې اصلي اړخ چې طالبان دي د مکی غونډې د پریکړه لیک په اړه مشخص څه نه وایي، خو زیاتوي چې دوی له 2001 کال راهیسې دا تګلاره درلوده چې ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې شي. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم وویل دوی چمتو دي چې د سولې خبرې مخته ولاړې شي. د سولې بین الافغاني خبرې تر اوسه ټکنۍ مخته روانې دي او کوم خاص پرمختګ پکې نه لیدل کیږي. د همدې خبرو پر مهال په وار وار د افغانستان له دننه او بهر له طالبانو وغوښتل شول چې له افغان ځواکونو سره اوربند وکړي، خو طالبانو دا غوښتنې رد کړي او ویلي دي هغه وخت اوربند کوي چې خبرو کې پرمختګ وشي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو
لیکه MASHAAL RADIO.
ټاکل شوی چې د پاکستان وفاقي حکومت نن قومي اسمبلی ته د 2021-22 مالی کال بجټ وړاندې کړي. په پاکستان کې مالی کال د جولای پر لومړۍ نیټه پیلېږي او اکثر وفاقي او صوبایي حکومتونه په جون کې خپل بجټونه اسمبلی ته وړاندې کوي. د خیبر پختونخوا حکومت د جون پر 13 د بودیجې لپاره د اسمبلی غونډه وربللې، خو تر دې مخکې اعلی وزیر د قبایلي سیمو له استازو سره پر بجټ سلا مشورې کړې دي. محمود خان د جون پر 13 د اپوزیشن له سیاستوالانو او تر دې یوه ورځ وروسته یې په قومي اسمبلی او د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف له استازو سره ولیدل. دا چې د قبایلي سیمو د پرمختیايي پروژو په اړه واکمن ګوند او اپوزیشن څه دریز لري، جواب یې عبدالحی کاکړ راکوي.
د خیبر پښتونخوا حکومت د بجټ تر وړاندې کولو لمخه هڅه کوي چې د قبایلي سیمو څخه منتخب شوي استازي په اعتماد کې واخلي او د هغو ضرورتونه او غوښتنې په پام کې ونیسي. د صوبې وزیر اعلی محمود خان له مخالفه ګوندونو او واکمن ګوند د اسمبلی لغړو سره ملاقاتونه کړي. په دې لړ کې وروستۍ غونډه د جون پر 9 نیټه له قبایلي زیلو څخه منتخب شوو د تریک انصاف د اسمبلی لغړو سره کړې ده. په دې ناسته کې له باجوړه د تریک انصاف ګوند سره تړاو لرونکي د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړي انجینیر اجمل خان هم وو. نوموړي د جون پر 10 نیټه مشالېډي ټول چې له وزیر اعلی محمود خان سره په ملاقات کې ټولو غړو په خپلو حلقو کې د پرمختیايي پروژو په بودیجه کې د شاملولو سپارښتنې وکړې. نوموړي زیاته کړه چې په لیدنه کې خپلې هغې اندېښنې هم راپورته کړې چې د تیر مالي کال په بودیجه کې اعلان شوو پرمختیايي پروژو یا خو کار نه دی پیل شوی یا هغه بشپړ شوی نه دی.
چې د ملک معاشي حالات وګورو یا کرونا بحران وګورو، نو داغې په وجه باندې زمونږ سه پروجیکټ چې وي هغه ډیلی وي او یا څه چې وي نو هغه ټنډر ته نه وې تللی او داغې اپروول نه شوی، نو هغه زړې پروجیکټ به هم په دې کې پوره کیږي او د کم چې زوړ زمونږ امنګ پروپوزل او داغه به اپروول کیږي او ټنډر ته بځي او نیو چې کم موږ وس ورکو نو هغه به هم نو کمه وجه دغه وه چې دا به ټول چې کم دی هغه به کمپلیټ کیږي او په هغه به کار تیزیږي او انشاءالله 2023 پورې بدا ټول کمپلیټ کیږي.
دا پرمختیايي پروژې د تعلیم، روغتیا، وبخار، سیلګری، مواصلاتو او خدماتو په څانګه کې دي. خوله شمالي وزیرستانه د صوبایي اسمبلی غړي میرکلام وزیر چې له مخالفه ګوندونو سره تړاو لري له وزیر اعلی سره په غونډه کې د قومي اسمبلی د غړو په ګډون نیوکه وکړي. نوموړي د جون پر 10 نیټه مشالې دي ټول چې له تریک انصاف سره تړاو لرونکي د قومي اسمبلی غړي د حق نه لري چې د صوبې د پرمختیايي پروژو په اړه غونډه کې ګډون وکړي.
د نور چې کومې زیلې دي دلته مسله دا ده چې دلته چې کومې د اپوزیشن ایم بی ایس دلته د حکومت منګان دي نو هغه ډېر زیات مداخله تم کوي او فندونه هم هغه ته ورکوي، نو په دې باندې زموږ د اپوزیشن چې کوم ملګري دي د ټولو دا اندېښنه ده چې مرکز د خپل ځای چې څومره فندونه ورکوي د پی ټی آی ممبرانو ته هغه د خپل راوړي لګوي دي، خو د صوبې چې کوم فندونه دي په هغه کې د کار نه لري، نو دا پرون یو ډېر په ښکارا مداخله په دې شي کې چې دلته چې کوم ترکیاتي کارونه کیږي په هغه کې د ایم پی ایس حق اټکول کیږي او امنه ته ورکړل کیږي.
خو په قومي اسمبلی کې د قبایلي زیلو د ترک انصاف غوند استازي بیا په غونډه کې د ګډون دلیل دا ورکوي چې د دوی په وینا مرکزی حکومت د قبایلی سیمو لپاره خیبر پښتونخوا ته پیسې ورکوي، نو ځکه له وزیر اعلی سره په سوي غونډه کې د ګډون حق درلود. اقبال افریدی له خیبر ضلع څخه د قومي اسمبلی غړی دی او تړاوې له طریقې انصاف سره دی. نوموړی هم له وزیر اعلی سره په سوي دی غونډه کې شامل وو او د میرکلام وزیر د نیوکو په جواب کې د ځان په دفاع کې داسې وویل:
زموږ د وفاق نه چې کومې پیسې راځي نو دا پی ایچ ڈی پی له نه ملاویږي، هغه موږ چونکې هغه له ورکو خیبر پختونخوا حکومت لا پاغې کې په ای آی پی کې زموږ خپل شیز وي په دې پیسو کې، لکه 61 ارب روپۍ دا ځل د وفاق نه صوبې ته ملاو شوې دي، نو دا چې کوم دې ډېر لوی رقم دی و په دې کې چې کوم دې کنه زموږ خپل شیز دي، هغه شیر لاندې چې کوم دې موږ خپل سقوات غواړو والته موږ خپل سکیمونه ورکو.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د قبایلی سیمو د مخالفه ګوندونو غړي په وار وار د احتجاج کوي چې صوبایي حکومت د خپل ګوند غړو ته په خپل حلقو کې د کارونو لپاره زیاتې پیسې ورکوي او دوی له پامه غورځوي. په دې اړه څو ورځې لمخه هم مخالفه ګوندونو په اسمبلی کې سخت احتجاج وکړ. له دې وروسته وزیر اعلی محمود خان د جون پر اتمه نیټه له دوی سره ملاقات وکړي. د امیر کلام وزیر په وینا دوی په دې غونډه کې په پخوانیو هغو او راتلونکي بودیجه کې د مخالفه ګوندونو د اسمبلی غړو لخوا د ورکړو منصوبو نه شاملولو موضوع هم راپورته کړه.
کالج غوښتی دی کنه توچی بندې زمونږ د پلونو ضرورت دی، هغه مو غوښتی دي د دوی نه. یونیورسټي په اکلام دوی ته ویلي دي چې کوم مشوروات چې کوم دی هغه چې په دې شمالي وزیرستان وشي کنه، او دلته بیا یو چې کوم ایجوکیشن سیټي اعلان شوی و په هغې والا سره زمونږ غادي ورته بیچلې زمونږ په مختلف ځایونو کې مسله دا مونږ ورکړي دي. ای ڈی پی د پاره مونږ ورته ویلي دي چې سپیشل فند کېک دی چې هغه را واپس هم شي، واغې د پاره ژوند د تیرولو ما اسانتیاو برابر شي. نو وزیر الله صاحب مونږ ته دا یقین دهاني را کړی دا چې دا پیره به تاسو ته هم فند درکو کنه، نو اوس به بیا پته لګي چې دوی به مونږ ته راکوي وکنه.
د خیبر پښتونخوا حکومت په خدمتونکو کې مالیکال کې د قبایلی زیلو لپاره 144 ارب روپۍ پیل کړي وي چې پکې د حکومت په وینا 110 ارب روپۍ په غیر پرمختیايي کارون لګیدلی او پاتې په دې سیمو کې د پرمختیايي پروژو لپاره ځانګړي کړي وي. خو مخالفه ګوندونه نیوکه کوي چې حکومت ونه کړای سو چې پرمختیايي بودیجه سل په سل ولګوي.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلسنی موبجو
د مشال پنوم
په یوونی مبجا
مشال آنلاین
په دونی موبجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درېنی موبجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
اوریدونکو د بنو په جاني خېلو کې د یو ځای مشر تر وژنې وروسته د احتجاج ګډونوال وای له حکومت امن غواړي او د دې غوښتنې تر پوره کېدو ناشته نه ختموي. دوی د مې له یو دیرشمې راهیسې د ملک نصیب خان مړی هم ښایي او له ښخولو یې انکار کوي. د پرلت ګډونوالو د جون پر لسمه مشال راډیو ته ویل په سخته ګرمۍ کې ناستي او د حکومتي او امنیتي چارواکو د ډاډ په انتظار دي. د واکمن تحریک انصاف یو سیاستوال وای حکومت د امنیت ټینګښت ته ژمن دی او انتظامی چارواکو له پرلتوالو سره خبرو ته دوام ورکړی. د فرخوندی اسد رپورټ دی. وی احتجاج کوونکي په غږ پیلې کی
دا د بنو په جاني خېلو کې په احتجاجي پرلت کې ناست جاني خېلو یو ځای اوسیدونکي محمد ولی دی. دوی دغه احتجاج له هغې وروسته پیل کړ چې کله د مې پر یو دیرشمه د دغه سیمې یو ځایي مشر ملک نصیب خان د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وجل شو. محمد ولی وایي دوی په جاني خېلو کې پرله پسې د نامې پیښو اندېښمن کړي دي.
د
مای میاشتې په یو دیرشمه نیټه چې کله یو ځایي مشر ملک نصیب خان په یو هدفي برید کې ووژل شو، نو پرلتوالو د هغه مړی د احتجاج په ځای کې کېښود او له ښخولو یې تر هغې انکار کړی چې لومړی سرکار په سیمه کې د امن راوستو لپاره له دوی سره پر مخکینی کړي تړون عمل انوي کړي. د جاني خېلو د احتجاجي پرلت یو مشر ډاکټر ګلالم د جون پر لسمه مشال ریډیو ته وویل د حکومتي جرګې مشرانو ته ویلي دي چې دوی دې په دې خبره له خپلو مشرانو سره مشوره وکړي چې امن پر ځای کولی شي که نه، ځکه چې د نوړاندې هم حکومت له دوی سره یو داسې معاهده کړې وه. جانی خیلو دغه احتجاج تا د جون پر نهمه د عوامي نېشنل ګوند صوبای مشر احمد ولی خان سره د ګوند نورو پلویانو هم ورغلی وو. لدې وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین او دغه غورځنګ ځینې نور مشران هم دغه احتجاج ته ورغلي دي. خو دا چې ولې تر اوسه حکومتي مشران د جانی خیلو پر لسته نه دي ورغلي، دا پښتون مو د بنو نه د جمعیت العلماء اسلام ګوند د کامی سملی د غړي زاهد اکرم دورانی نه وکړه.
حکومت نا فلور باندھے مطالبہ اکڑا چی صوبائی حکومت نا اہل دے دا چیف منسٹر کیبینٹ سر مخیم تلے ہو التا وعدے کڑے وے معاہدے کڑے وے پانو باندھے عمل نشتا خلق
ته جانی خیلو احتجاج کون کی وای نه خود صوبائی حکومت کوم وزیر ور سره رابطه کړي او نه تروسه لبنو نه د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند کوم غړي دغلطه تللی دي. مونږ لبنو نه د پاکستان تحریک انصاف د صوبائی سملی غړي پختون یار خان نو پختل چې دی یا کوم بل وزیر او یا د صوبے وزیر اعلی ولی تروسه پر احتجاج ناست د خلکو ته نه دی ورغلی. نو موړی وای جانی خیل اوسیدون کو تر دې پیښې وړاندې د مارچ په میاشت کې هم د څلورو ځوانانو تر وژنې وروسته پر لت وهلې وو. هغه وخت هم د وژل شوو ځوانانو مړي احتجاجي کیمپ کې ښودل شوي وو، خو وروسته حکومت ورسره تړون وکړ او ژمنه یې وکړه چې د دغو هلکانو په وژنه کې ککړ کسان به گرفتاروي، تحقیقات به کیږي او سیمه به له وسله والو پاکوي او امن به راوستل کیږي. د جون پر لسمه ځایي مشرانو مشال ریډیو ته وویل د تېرې مارچ میاشت په احتجاج کې ملک نصیب خان هم له دوی سره ګډون کړی وو چې اوس د هغه له مړي سره خلک په احتجاج دي او امن غواړي.
په پاکستان کې د تربیلې له بنده د برښنا پیداوار بند شوی چې له وجې په ټول هیواد کې بجلی کمه شوې. د توانایي او انرژي وفاقي وزیر حماد اظهر وای د هیواد په تر ټولو لوی ډیم کې د ماشینونو مرمت روان دی چې ښایي له څلور څخه تر شپږ ورځو پورې وخت واخلي. د خیبر پښتونخوا او پنجاب اوسیدونکو وای په سخته ګرمۍ کې د بجلی لوډ شیډنګ یا برښنایي پارچاو له وجې ژوند او کاروبارونه اغیزمن شوي. شانواز ترکزی معلومات لري.
د بجلی وفاقي وزیر حماد اظهر ویلي په توربینا ډیم کې د ځینو هغه ماشینانو چې بجلی تولیدوي د ضروري مرمت له وجې په ملک کې بجلی کمه شوې ده. دی وایي چې د توربیلی بجلی به څلور نه تر د شپږ ورځو پورې بحال شي. نوموړي پرون د جون په نامه د ټویټر له لارې په خپله وینا کې دا هم ویلي دي چې د توربیلی ډیم د بحالۍ سره به 3000 میګاواټ بجلی د بجلی قومي ګریډ ته ورشي. د توربیلی سره نږدې د سوابي سیمې خلک وایي د دوی د سیمې سل په سل خلک د بجلی بلونه ورکوي او د بجلی کموخت هم نه وي. خو د ګرمۍ ته زیاتېدو سره او د توربیلی ډیم نه د بجلی بندښت دوی ته هم مشکلات جوړ کړي. حمزوی یوسفزی د زیدی کلی اوسیدونکو د مشال ریډیو ته وویل
سکولونو کې هم ماشومان او تزیات مشکل دي. هیڅ داسې د جرنیټر یا دوره سهولت خودل تکشته نه چې جرنیټر ولګي یا سولر سیستم وشي یا دغه کیسې برابر شي نو زیات مشکل دي. ګرمۍ هم دومره حد کې ده چې هغه یا د درې سالو سانتي ګریډ نه اړېدلې ده.
د بجلی د وفاقي وزارت دفتر د ټویټر د لارې د جون پاتمه ماخام لیکل شو د بجلی ضرورت 3000 میگاواټ ده، خو تولید 2000 میگاواټ ده. دوی د هم لیکلي د بجلی کموخ څه د پاسه 900 میگاواټ جوړیږي، خو د جون په نهمه غرمه بیا د ټویټر د لارې دوی ولیکل چې د ګرمۍ د زیاتېدو سره د بجلی استعمال ډیر زیات شوی او د بجلی تقسیمونکو کمپنیو په نظام کې هم ځای په ځای خرابواله راغلي. نو هم دا وجه ده چې خلکو ته بجلی د کم وخت لپاره ورسی. د موسمیات د محکمې پیښور لخوا مشال رډو ته د جون په لسمه سهار وویل شو چې د جون په نهمه پیښور کې 8.5 ډیګري سانتي ګریډ تودوخه وه. او دوی وویل چې جون په 11مه به ممکنه ده تر 240 سانتي ګریډ پورې راټیټ شي. دوی دا هم وویل چې جون په 11مه ماخام ممکنه ده د خیبر پختونخوا په ځینو سیمو کې بارانونه شروع شي چې تر د پیر د ورځې پورې به روان وي. د پېښور د پنځکټي کټوت اوسیدونکو احسان الله خان وایي دوی پوره بلونه ورکوي او د وابلي لخوا اعلان شوی د بجلی د بندښت وختونه هم ورته معلوم دي، خو چې ګرمي شروع شوی نو بغیر د اعلان نه بجلی بندیږي چې دوی د ډیرو مشکلاتو سره مخ کړی دي. بجلی یاخو کمی شوی دی او یا بندی شوی. د لاهور نه دی یو نیجی ټی وی خبریال وارث پراچا مشال ریډیو ته وویل
لاهور فیصل آباد جنگ
دی وچ د گرمی ته زیاتی سره په لاهور فیصل آباد جنگ جناوالا ټوبا ټیکسینګ او ور سره شاو خو لاقو کې د بجلی بندښت هم شروع شوی. په کلیوالو سیمو کې تر د لسو غنټو پورې او په خاریو کې د 15 تر 20 غنټو پورې بجلی بندیږي.
7 غنټې هي
د بجلی تنظیم سبالون کې ادارې نه پر پجون په هم په ټول ملک کې د بجلی د زیات بندښت نوټه سخته او د کراچۍ د بجلی د مشر په شمول د بجلی د تقسیمون کوټونو کمپنیو مشران اسلام آباد ته ورغښتل. په پاکستانی اخبارونو کې راغلی د قومي سیملی په اجلاس کې د خیبر پختونخوا نه د تحریک انصاف ګوند غړي نور عالم خان په خپل تقریر کې په خپل حکومت ډیر تنقید کړی دی. ویلي دي د بجلی د محکمې افسران او وفاقي وزیر دروغ وایي چې ګنه د بجلی لوډ شیډینګ نشته. د ویلي شلو غنټو پورې لوډ شیډینګ کیږي او په خیبر پختونخوا کې تر دې چې د بجلی د نه ملاوېدو په وجه دوی ته خلک کنځلې کوي. د نور عالم خان د خبرې په ځواب کې وفاقي وزیر حماد اظهر ویلي چې د بجلی د نظام د خرابۍ ذمہوار موجوده وزیر اعظم عمران خان نه دی، دا د پخواني حکومتونو ذمہواری وه چې د بجلی نظام یې ټیک کړی وي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
اوریدونکو د امریکا ولسمشر جو بایدن په برتانیا کې له وزیر اعظم بوریس جانسن سره په لومړنۍ مخامخ لیدنه کې د دواړخیزو اړیکو د پیاوړتیا ژمنه کړې. بایدن او جانسن پرون مازیګر د وو لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو ټولنې یا جی وو تر سر مشریز مخکې په ملاقات کې د کورونا وایرس جهانی وبا او د اقلیم یا آب و هوا بدلون په ګډون پر یو شمیر موضوعاتو خبرې کړې دي. بایدن ویل واشنگتن له بېوزله هیوادونو سره د کووېډ 19 واکسینو مرسته کوي او د دې کار لپاره 1500 میلیونه خوراک واکسین اخلي. د جیوو ټولنې سرمشری زنن کیږي. اسدالله لودین د مشال راډیو د خبرونو مرکزی څانګې له رپورت سره.
د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي د امریکا ولسمشر جو بایدن لیواله دی چې له دوی سره د اقلیمي بدلونه نیولې تر کووېډ 19 او امنیت په ګډون پر یو شمیر مسالو کار وکړي. جانسن له بریتانیا سره د بایدن د همکارۍ لیوالتیا د تازه هوا له یوې لویې سا سره تشبیه کړه. جانسن د امریکا له ولسمشر سره تر ملاقات وروسته وویل خبرو یې نږدې یو نیم ساعت دوام وکړ او په ګډه سخت کار سره کوي.
موږ پر ګڼ شمېر موضوعاتو خبرې وکړې. دا ډېر په زړه پورې دي چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د ادارې او خپله د بایدن خبرې واورېدل سي، ځکه ډېر کارونه دي چې دوی غواړي په ګډه یې له موږ سره ترسره کړي، له امنیت نیولې تر ناټو او اقلیمي بدلون پورې. دا په زړه پورې ده. دا د تازه هوا یوه ساه ده. دوی غواړي ډېر څه په ګډه ترسره کړي.
جو بایدن په دې پیغام سره اروپا ته راغلی چې خپل اروپایي متحدانو ته یو ځل بیا د امریکا د باوري ملګرتیا ډاډ ورکړي. دای غواړي د مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ د تګلارې خلاف بهرنۍ پالیسي ولوبوي، ځکه د ترامپ تګلاره پر دې ولاړه وه چې لومړی امریکا ده. جو بایدن له بوریس جانسن سره تر ملاقات وروسته اعلان کړی چې متحده ایالات به 500 میلیارد دوزه د کورونا واکسین اخلي او کمایده هیوادونو ته به یې د مرستې په ډول ورکوي. بایدن ویلي دوی دا کار د دې لپاره کوي چې د خلکو ژوند خوندي کړي. د ده په خبره امریکا غواړي چې د واکسینو تولید ځای ووسی، لکه څنګه چې د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د ډیموکراسۍ تولید ځای وو. بایدن او جانسن د اوس سترو صنعتي هیوادونو یا جیوو هیوادونو د سرمشریزې په درشل کې سره کتلې دي. ټاکل شوې دا سرمشریزه نن د جون میاشتې په 11مه نیټه ترسره شي چې پر بایدن او جانسن سربیره پکې د 15 نورو هیوادونو کاناډا، فرانسې، جرمنی، ایتالیا او جاپان مشران برخه اخلي. بایدن او جانسن د خپل لیدوکتو پر مهال د اتلانتیک یو نوی منشور هم لاسلیک کړ. دا منشور اتیا کاله مخکې د امریکا د 23 ولسمشر فرانکلین روزولټ او د بریتانیا د پخوانی صدر اعظم وینستون چرچل د هیلو او ژمنو پر اساس جوړ شوی دی. دغه سند هغه ننګونې تعقیبوي چې د چین او روسیې په څیر هیوادونو لخوا د آزاد سوداګرۍ، بشری حقونو او نړیوال نظم په وړاندې راولاړیږي.
اوریدونکو، په پېښور کې 10:30 او په کابل کې 10:00 شوې د خبرونو لنډیز. د پاکستان او افغانستان دینی عالمانو سختریزی او ترهګری غندلې او په افغانستان کې د تاوتریخوالي او جګړې درولو غوښتنه کړې. د دواړو هیوادونو عالمانو پرون د سعودي عرب په قربتوب په مکه کې د یو ورځنۍ غونډې په پای کې یو 14 مادهیز پریکړه لیک خپور کړ چې پکې د مسلمانانو د وینې بهولو درولو غوښتنه وکړه. د پاکستان او افغانستان ځینې چارواکي او عالمان مکې ته ورغلي ول او نورو یې په غونډه کې آنلاین برخه واخیسته. د پاکستان د مالی چارو وزیر ویلي دي چې په روان مالی کال کې د هیواد ناخالص ملي پیداوار شاوخوا 4% وده کړې چې د تیرو دوو کلونو پرتله خورا زیاته ده. شوکت ترین پرون مازیګر له نورو حکومتي چارواکو سره په ګډه د 2020 مالی کال اقتصادي سروې رپورټ وړاندې کولو پر وخت خبریالانو ته ویل چې د کووډ 19 جهانی وبا مخنیوي لپاره ټول بند او محدودیتونو اقتصاد زیانمن کړ. خو د په وینا د کرنې، صنعت او تعمیراتو په څانګو کې حکومتي مداخله اقتصاد بیا پر لار روان کړ. نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال کړي چې ټاکل شوی حکومت نن قومي اسمبلې ته د راتلونکي مالی کال بجټ وړاندې کړي. د عوامي نېشنل ګوند سیاستوالانو او پلویانو د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ښارونو کې د ورکو کسانو موندلو لپاره احتجاجونه کړي. د ګوند سیاستوالانو په پرونی مظاهرو کې له حکومت وغوښتل چې ټول ورک کسان پیدا کړي او عدالت ته یې وړاندې کړي. په پاکستان کې د ورکو کسانو د قضیو پلټنو سرکاري کمیشن سږ کال په یو رپورټ کې ویلي چې د 3,500 ورکو کسانو مقدمي عدالتونو ته وړاندې شوي چې پکې 3,500 زیاتې قضیې هوارې شوي دي. د خیبر پښتونخوا حکومت د زیاتې ګرمۍ له وجې تر 2 ورځو پورې د ټولو تعلیمي ادارو تړلو اعلان کړی. د تعلیم صوبایي وزیر شاهرام ترکی بیگا په بیان کې ویلي چې د امتحانونو وخت نږدې دی، نو یوازې له 9 تر 12 ټولګیو پورې زده کوونکي به ښوونځیو او کالجونو ته ځي. حکومت دا اقدام پر داسې مهال کړی چې د خیبر پښتونخوا په زیاتره میدانی سیمو کې ګرمي زیاته شوې او د تودوخې درجه تر 46 ډیګري سینټي ګریډه لوړه شوې. د موسمیاتو ادارې د جون پر 14 د پاکستان په ځینو برخو کې د باران اټکل کړی دی. او امریکایي ولسمشر جو بایډن پر نړیوالو مشرانو غږ کړی دی چې ورسره دی د نړۍ بېوزله هیوادونو ته د کورونا وایرس ناروغۍ واکسینو په رسولو کې لاس یو کړي. دا خبره نوموړي بیګا په بیړه د جهانی وبا پای ته د رسولو لپاره بېوزله هیوادونو ته د 500 میلیونه خوراک او واکسینو ورکولو تر اعلان وروسته وکړه. اوریدونکو، وسم وخت شوی د اونیز خبرونې هارون باچا هنری غړی چې پکې دا ځل د ملکند د یو نومیالي شاعر او لیکوال امیر رضا قمیر د ژوند او هنر په اړه خبري او د هغه له شعرونو جوړي سندري اوري. امیر د جون پر ومه د زړه درېدو له امله ومړ. د خبرونه هارون باچا د زیارت پر ورځ ژوندۍ وړاندې کړی و او وصیت تکرار در خبرو.
د مشال رادیو هارون بچا هنری غړی دا اوریدونکو، همزه هارون بچا درته سلامونه وایم. د دې ونې خبرونه مو د ملکن د درګې کلی دی ونومیالي شاعر او لیکوال امیر رزاق امیر پر ژوند او هنر خبرو ته ځانګړې کړې ده. نوموړی د جون پر ومه د زړه درې دوله مله ومړ. هغه دوا شعري ټولګي او یو د لنډو کیسو کتاب چاپ کړو. د سیمې سندرغاړو د هغه شعرونه، د امیر صاحب شعرونه، یو شمیر غزلونه او سندرې وخت په وخت ویلي دي. امیر زاک صاحب یو مودا ساحل تخلص کړو، خو پرستیو کې بیا په امیر بدل کړ. دروخه د ژوند د هنر کیسې په دغه د نږدې ملګرو تر څنګ له ځوان سندرغاړي هم وورو. په پیل کې به نیازک خان را سره وی. نیازک خان شاعر دی، په فرهنګي او ادبي چارو کې فعال دی. د وصال مازیګر په نوم یو خبرونه یې هم پر یوټیوب چینل خپره کړی دا. او مهمه ده چې امیر رضا کبیر صاحب یې له نږدې پیژند، بلکې نن هم چې د امیر صاحب د مرګ درېمه ورځ ده، د هغوی په حجره کې د هغه په فاتحه کې ناست دی. نیازک خان، ستړی مشي، مننه چې موږ ته وخت راکړ.
ډیر ډیر مننه بچا صاحب خدای مونږه از الله مروغ لره ډیر ډیر مننه
آباد اوسې نو بس پامیر صاحب خو زهره تاسو بخفای اول خو زمونږه زما د خوانه زمونږ د ټول رادیو له خوانه زمونږ ملګرو له خوانه تازیه ته خوخوږي ومني او امیر صاحب څنګه مړینه څنګه وشو مونږ خو نو اوریدلی چې دغه نه جوړ دی یا د څه خبره زمونږ نو تر خوږو شوی نو ناڅاپي مرګو
بچا سے دا خود سے وہ 2000 لسم وہ دویت دغه دغه دور مخ کی هم راغلی وا خود دغه پدغه شپه باندې ما تا کال هم کئ او بیا چې زکلا ودکه کما سار را پاسمه نو بیا ما تا مسکال یو اس ام اس یو پیغام راځي چې سحر د 5:30 بجې باندې دې نمبر تا سکال کړی هغه د رزاق لاله نمبر او ما ته کال کړو او لبته مرغه نو بند بند دو اگر میسج رات بیا راضی ہے پیغام راضی آگا کو رمانو دا ڈاکٹر سے دزیار سے باگا شیرون حکم چی صابر سے تلی کلیو چی ہے زما یار صابرا ہے دجوان دا سیال و سیال ہے دا پت تا کاروان میرا ہے دا ننگ غیرت میں سالا او بدا گئے کہ او شیرو چی ہم دا دا شوی ما خام و چی ریت سلی راتو ہوئے او تو گوخ ردا دینوی چی زتلن کی ہم بیگالا مشر زوی ہوئی چی عام چې دې په یو بجې ونی او بجې دوه بجې باندې بده پاسې دو پلتا جد به وکړل او بیا به یا سبق وې او بیا به ناس اکثر به لیکل کا ولا او په دغه شپه باندې هم دته تکلیف خدا دومره خوددار سړې دي چې خپل بچې هم د خوب نه راغې لري چې ماته تکلیف دي بیا هسپتال تر راغلي چې دن څنګه ورغلي په خپل سټریچر ته هم خطر لري کم دې کې چې دل بي پي چې کوي او کم دې کې چې دل ای سي جی کوي نو بس بیا چې کله خېتل لري دغه ټایم کې د ساور کړی دا سهار د سه سلور دی می پینځه بجې یا درې نیمې بجې دغه خوا او شاده وخت دی
خا نیازک خان زه پوهیږم ته چې دا کیسې مونږ ته خو زیاره تا ته زور درکې ته خفه کدا را ته وایي چې جنازې مراسم او د فاتحې مراسم چې اوس شروع دي څنګه وشو ارسه سمو شو په وخت وخت شو
بالکل ډیر خپل وشو او بل زیار سے د خپل پاکو به خیاغه چې وفات شو نو داغه جنازې راخه کافي وخت ورکړی شي خو د امیر صاحب ساحل صاحب چې کوم وفات شو نو بیا هم 10 بجې او بیا هم دومره په ګڼ تعداد کې چې تنخواه بېلابېلو سیمو نه ورله خلک راغلل خو دا سړی پخپله خوددار و د هغې نن دا هغه و چې څومره لیکوالان ملګري دي یا څومره سیاسي خلک دي چې کم ځای کې څوک خبرېږي نو هر سړی خفه راځي او را روان شوی دی اول قبر ډځي وروسته حجرې ته راځي
او وینو سو سو زل لمبے دل دا خاورا جنگونو دا تاریخ دومر زورل دا خاورا چه سم مخفبل اولی دل دا خاورا فیرن تا هم پسترگو که لوی دل دا خاورا از غیر پککو که غڑی دل دا خاورا آغیارو چه هر کل هم سکل دا خاورا سنگست دا گوگل نرا جگل دا خاورا چا پیر دا جنت پشانی خکل دا خاورا مرغانو په سندرو کې ستایل د دا خاورا دا خلک او دا خاورا سم په یو بل باندې مړی دا خلک او دا خاورا لکه شات شکر خواږی دا خلک او دا خاورا دوه خواږه مین یادیږي دا خاورا او دا خلک لکه تن او ساو سیږي دا خاورا او دا خلک په یو بل ویږي را لویږي دا خاورا او دا خلک په یو بل باندې نازیږي دا خلق پدے خاور در رحمت پشانوری گی دا خاور پدے خلق کو دس پر لو آسی خندی گی دا خاور کل کل لکسر بٹے خود کی گی دا خلق دا ایرون لکسر گولان تو کی گی یو بل ولی پا گل باندے دا خاور و دا خلق جو اندی دی پا یو بل باندے دا خاور و دا خلق دے خاور کی گلونا را تو کی گی دا گولونا دا خاور خالین دا پا یو حال دا منظرونا دا خاور نغمگی غواړي د خپل لیوانونه دا خاور معلومیږي د توتیانو د ټپونه دا خاور پیژندی شي د خپل فکر د وګمونه دا خاور د خبر د خپل پټو خزالونه دا خاور دا خلک په دې خاور دي مشته د زمانونه دا خاور سم چوي د سرمستۍ د هنګامونه دا خاور ډېره ډکه د فطرت رنګینونه دا خاور او دا خلک پیور بل دا سے ودان دی دا خاورا و دا خلق لکه مینا و خوبان دی دا خلق پک لکوالی کے پولاد لکه دا غر دی دا خلق او دا خاور د مزاج زور ور دی دی خاور په هر وخت کې پیدا کړی دانشور دی دا خلق د زړګو کو شیرولو کاریګر دی دا خاور په خایس کې سم لالو نسیم زر دی دا خلق په الفت کې دلربا دی او دلبر دی دا خلق او دا خاور لکه سترګې او نظر دی دا خلق او دا خاور لکه سلیک او پرهر دی دا خاور او دا خلق لکه وینه او ځیګر دی دا خاور او دا خلق په هر څه کې سر په سر دی دا خاور د زما د ژوندون لوبې ته میدان زه پیژنم دا خلق او دا خاور لکه ځان.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د مشال رادیو هارون بچا هنري ګړای خبرونه تاسو پکې د امیر رزاق امیر صاحب په غږ د نظم اورېدو. امیر صاحب نن درېم د چې وفات شو د درګه کلی و موږ سردا وخت نیازک خان دی چې د ځوان دی، شاعر دی، فعال دی. امیر صاحب ډیر لنزدې لیدلې کتلې دي نو له ده معلومات اخلو. نیازک خان کړه ته وای چې امیر صاحب څومره عمر وکړ، سو کلن و چې وفات شو، او بیا د کام او د کورونا په اړه هم که معلومات لري او موږ سره شریک کړئ مهرباني.
په 1958 کې دوی پیدا شوي وو. دغه دوه درې کاله کېږي چې واوډان دی بیا ریټایر شو جي. د دغې نه وړاندې دوی په کوټه کې اخبارونه به خرڅوله، بیا داسې کراچۍ ته تللی وو، بیا د مزدورۍ په سلسله کې کویت ته تللی وو. د کویت نه بیا چې کله راغی نو یو نوي 1901 په دغې کې بیا په واوډا کې نوکر شو. والد صاحب هم په واوډا کې وو، ګاډی به چلو. څلور پنځم میاشتې وړاندې د ملګري لیکوالانو یو تنظیم جوړ شو. هغه په فضل باندې ارمان هم لرو چې زه دا ټول شاعران ملګري یو پړاو ته راټول کړم او دوی یاسم د کام خبره کوي، د کام مسلې رابرسېره کوي. نو په کار ده چې مونږ یو شو. نو په هغې کې بیا په دې مات ګوډ وجود به ورته ځکه ووایم مجید چې دی ناجوړ وو. دغې ناروغ وجود باندې دی شانګلې ته، سوات ته، منګورې ته، بټخیل کې، باجوړ ته، تر دغه ځای پورې هم وګرځېدو.
او اولادونه ترې څو پاتې شو؟ بچي زامن
بالکل جی، درې زامن دي. مشر زوی محسن دی او دا زمونږ لپاره د خوشبختۍ خبره. دا محسن ډېر وړوکی وو چې دی به له ځان سره پروګرامونو ته غونډو ته راوستو. او نن دا خوشقسمتي ګڼو چې هغه د خپل پلار هغه یا شعر ریکارډ کول یا د هغه سره ناسته یا د هغه لیکونه راټولول دې دغې بچي ته هم سپارلی وو. دغه بچی نن مات ګوډ شعر هم لیکي، خپل شعر هم لیکي. اوس باقاعده په زمونږ سره په جرګو کې زمونږ چې کومې غونډې کېږي په هغې کې باقاعده ګډون کوي. نو مشر ځینې محسن نوم دی، دویم زوی یاسین دی او دریم توصیف دی. توصیف ذکر به ډېر څکه کوم چې چېرته به پروګرامونه د هغه سره به په موټر سایکل ډېر راتلو. په لوریانو کې یو لور ده شبنم په نامه باندې ده او څلور بچی دي، یو لور او درې زامن.
دغل درد خورے دم تم دکھلے کو خبر کو لکد پانے رپے رم تم دکھلے کو خبر کو لکد پانے رپے رم خبر کری سپو پزان نہ پوہے دم اما دکلے کو خبر کو لکد پانے رپے دم اما دکلے کو خبر کو لکد پانے رپے دم Thank you.
تمیال سڑے کا دل دے امیر لگا کب میں دم پما دکھلے کو خبر کو لکد پانے رپے گم پما دکھلے کو خبر کو لکد پانے رپے دم
د بہادر زیب په غږ مو د امیر رزاق امیر صاحب شعر واردو د نننې هارون بچا هنري ګړې خبرونه مونږه هم د امیر صاحب پر ژوند او هنر خبرو ته ځانګړې کړې ده اوس را سره فضل سبحان عابد صاحب چې د هم د ملکند نومیالې شاعر دی را سره خبرونه ته راغله عابد صاحب ستړی مشي مننه چې مونږ ته د وخت را کړ
سلامونه بچا ډېر مننه او الله مسلمان
بعد اسی تاسو خو زیر دا خبگان دا دربانی دا غلط طول مرگری تاسو شاعران او فرهنگیان دا سیمی خلق دا امیر سے پمڈین زیر دا خفا دی تورنیزی میڈیا نا هم خبر شو بیا هم تاسو تا تسلیت توالی و صبر در تغوارو دا واقعی چه دا غدا لویا زائیه دا دیو شاعر پتو گا بے مونگ تا سنگ راو پیجنی امیر سے که مونگ تا پیجنی چه سنگ شاعرو سمر کاری کرده دی پختو ادب تی چور کرده عابد صاحب
ډیره مننه بچا صاحب اول خو تاسو ډیره زیاته مننه کوم چې دا نن هارون بچا اونری غړې داغه پنوم کړه زمونږ د ملنګ مرګری پنوم باندې ډېر لوی سړی و لکه تاسو په پوهه وې راغې تر هغه مو کو امیر رضا امیر صاحب زما مشر ومو چې کله د ادب په دنیا کې مستر کې غړې نه لوي نو دومره دا سړی یو زمونږ د کلی بلار واخار مختار ګوهر نوم شاعر هغه ځواني مر تیر شوی دی د امیر صاحب سره بیا ډیر وخت هغه وخت به ساحل تخلص لرو او ډیر زبردست مضمونه لیکلي دي او شاهکار مضمونه لیکلي دي د خورونه رومانی او کتاب چاپ شوی د خیالونو تصویرونه نو هغه کې دا هغه چې کوم سنس کړو د معاشرتي مسایلو باندې بڑی خانداز کې او وضعیت دنیا کې خپل ژبې لرله هغه هم پکې وو سنجیده نظمونه هم پکې وو ډیر زبردست او زموږ د ملګرو ځینو په دغه چې د امیر صاحب نظم طرف ته روزان ډیر دی او غزل کې لږ داسې دغه دی خو هغه وخت کې د غزل هغه شعرونه هم ډېر زما لپاره خو یو آیډیل شخصیت و زما استادانو کې راتلو نو موږ ته په نظر کتلي هغه وخت کې دا شعرونه په کې چې زړګی به مې یو ځلې چوي د خپل احساس د زوره دا یې د غزل شعر دی چې زړګی به مې یو ځلې چوي د خپل احساس د زوره مغرور شنا ته وایه چې بدنام را باندې نه شي نو بیا دا سفر جاری و او ډیر زیات لکه څنګه چې مطالعه هم کوله کتابونو د دې سر نه دا سره پورې منډې والی دي او داسې په ژوند کې هم د دې سر نه دا سره پورې منډې والی دي د سیاسي تنظیمونو سره او تحریک سره هم پاتې شوی دی یو سوچ یې لرو نظریه لرله او بیا وروسته په نثر کې هم لیکل کړي دي نو اوس یو څو کاله مخکې یو بل کتاب چاپ شو سړي کا د شاعرۍ او دا غینه پسې بل د افسانو یو ډېر کتاب چاپ کړی لري مونږ پرې د افسانې په ګری کې لیږي او پسې په تنقید یو کتاب چاپ کو د شناخت پر چې دا غي دویم جلد هم تیار دی هغه هم چاپ کوو خو بس وخت زغو نه کو نو ډېر ښه شاعري کړې ده او بیا په څه وخت کې ګران شاعرو شاعري ګران و خو د سوا خو شو چې سندره به هم لیکله او دا سندره داسې نرم پوس او خوږ شی دی چې دا د سړي هغه ژبه بدله کړي نو بیا ډېر زیات داسې په اسانه ژبه کې شاعري وکړه لکه تاسو هم زمزمه کړي دي چې دا اوس چې کوم نه کړو چې زه چې غم د پښتانه خورم سرکار جستانه څه خورم ډېره ساده خبره نه خو ډېره غټه خبره پکې ده
بالکل بالکل بتول هنګامه دا او مینا لا تللې د چا د بلال جمشید په غږ مو د امیر رزاق امیر شعر واورېدو. بلال جمشید خبرونه تر غلې ده. بلال ډیر مننه، خوشاله اوسې چې مونږ ته وخت راک. د امیر صاحب مونږ نن په خبرونه کې یادو، د په ژوند او فن خبرې کوو. تا امیر صاحب سره څومره نږدې لیدلې کتلې دي بلال؟ او دا سندره خو مونږ اورېده، نور شعرونه دې ورته هم سندره کړې دي، ویلې دي کنه؟
ډیر مننه لالا جی، تاسو نه هم
تقریباً
امیر صاحب سره ملاقاتونه کړي. دغه بل سندره مې تواز په دائم ریکارډ کړه، زما لولنی ریکارډینګ سندره دغه و.
څومره ورته خوشاله و د خپل شعرونه بچستا په غږ کې، ستا په موسیقۍ کې کلا اورېدې، نو ورته څومره خوشاله و؟
ډیر زیات به خوشاله و لالا جی. او په اول ځل چې کله زه اورېدم، نو ما سره به ناست و، ما ته به ویو په موسیقۍ هم ډیر زیات پوهېدو ورسره. ستانه ډېر لوی سړی جوړېږي، بل دغه خپل لار پرېږ نه دي، او ما سره به مرستې کولې د خپلې لارې مطابق، د شاعرۍ نظریې مطابق څومره مرستې پیدا به دوی کولې ما سره. یو خو دوی خپل هم ترنم چې کوم و، هغه ډېر ښکلی او ډېر خوشمجاز و. او بل دا و چې د دوی په هره سندره کې به موسیقیت به پکې و، او دغه کمپوزونه چې څومره مونږ کړي دي د دوی د سندرو، نو دا به را سره دوی ناست و په څنګ کې، هارمونیم به را سره و، مونږ به په درګه کې د جبن د میر په غاړه باندې دغلته دی او زه همدغه سندره به دغلته مونږ کمپوز کړو، بیا به ما ته ریکارډینګ وکړو.
ډېره مننه بلال جان، ستا د وخت را کولو نه
خوشاله اوسې لالا جی. ډېره مننه. السلام علیکم.
اوریدونکو، هارون بچا هنری ګړای ده د مشال رادیو اوس را سره د برتانیا له مانچسټره زاکر حسین اډوکیټ په خبرونه کې راغلی دی. زاکر لالا شاعر دی، شنونکی دی، کلتوري او ادبي چارو باندې نظر لري. د یم د بټخیری دینو دغه ملکان کې پسیمه کې څومره یاد شاعران دي، غټول ملګری هم پاتې شوی دي لنیز دی پیژني. نو مونږ غوښتل چې زاکر لالا په خپل نظر را سره شریک کی. زاکر صاحب، تاسو ته ستړي مشو او په خبرونه کې مننه چې وخت هم راکړ.
ډیره مننه باچا جی،
خالق زیار شو، اوس په دې رستاو کې تاسو د بټخیل یو استاد شاعر کاسر صاحب وغم وفات شو دا نن دریم ورځ د چې امیر رضا کمیر صاحب هم لمونږ رخصت شو نو څه فکر کوي چې څومره لویا تشه رامنځته شوه په سیمه کې د ادب له پلوه که وګورو
بچا صاحب سائل صاحب کم باغ را ټول کړی وو که نه هغه باغ لګیا دی روړو خوري دي او په دې کې امیر رضا سائل یو داسې ګل وو چې هغه زموږ محفلونه ژوندي ساتلي دي دا امیر رضا امیر صاحب یو خاصیت درته وښیم او هغه دا دی چې هغه زموږ نظریاتي ملګری وو دا هغه ټول ژوند چې وو هغه نظریه راخیستې ده اپلای کړې ده په شاعرۍ هم په نثر هم په ژوند هم په جدوجهد هم زه میټرک هم نه وکړې لسم هم نه وکړې او بیا دومره د سلې سړی وو چې ده رو رو د مزدوري م کوله وو پرائیویټ سبق هم وی وو د ماسترز پورې خبر ورسوله په خپل مطالعه کړې ده
او ماسترۍ پښتو کې کړې وه
پښتو کې داسې یو محنت کش سړی وو که نه ایماندار د خپل ژوند سره د خپل اولس سره د خپلې شاعرۍ سره د خپل لیک سره د هر څه سره یو ایمانداري وه د هغه دا بنیادي طور یو مترقي سړی وو او ترقي پسند کام پرست هم وو د پاکستان په کمونست پارټۍ کې د یو مقام لرو او د هغې سره یې کار کو د مزدورۍ نه راواخله تر د لیک پورې هر څه چې وو جدوجهد هغه لیک چې دی هغه د دغې نظریې نه لکه را پیدا شوی دی او مخې ته راغلی دی او هغې ترقي هم کړې ده
سہی لالا ډیر زیاته مننه زه په دې خبرونه کې چونځې هوست کوم نو زه په کې کله هم خپل په خپل غږ کې سندره نه خبروم خو د امیر صاحب چون اوس په روستاو کې ما دا غو سندره یو شعر ریکارډ کړو جوړ کړم نو زه غواړم چې د خبرونه په پای کې غو مردم کو ته وره وستا سونه ډیر زیاته مننه چې موږ تم وخت راک او بس تاسو ته خو صحت او ژوند غواړو ډیر مننه خوشاله اوسئ
ډیر مننه
ملکیشوری میچنی ورکه